په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مطبوعاتي مسول هغه څرګندونو خبرو چې وای د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د خبرې پر ځای نه دي چې وای په وزیرستان کې د پاکستان روسي عملیات د افغانستان د امنیت په ګټه دي. نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلور ورځو سخت ګرمۍ له امله وسواتیا او زیات کسان مړه شوې دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ نن د امریکا له کانګرس نه پټینګ وغوښتل چې د نړۍ د وړیا تعلیم ملاتړ وکړي. دا د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري. خو لومړی سید کمال شارف د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار هغه څرګندونی چې د افغانستان په اړه کړې به برعکس وبللې. د بدخشان د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په یو انتحاري حمله کې ووژل شو او په جوزجان کې وسوال مخالفینو د سرک جوړولو یو شرکت دوه کارکونکي ووژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار هغه څرګندونی چې ویلې و ک په شمالي وزیرستان کې عملیات نه وای سوي د افغانستان وضعیت به نور هم خراب شوی وای برعکس وبللې. فضل هادي مسلم یار ازادي رادیو سره خبرو کې د سرتاج عزیز د څرګندونی رد کړي او زیاته کړي چې ک پاکستان له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته وسلوال نه وای لېږلي اوس به دغه هوا دروان بد وضعیت سره نو مخامخ.
دا چې هغه اعلان لري چې که وزیرستان کې عملیات نه وشوي نو افغانستان به نور هم نام شوی وي یا به نور هم کډوال شوی وي. فکر کوم دا بلاکس ویلې ده که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه د وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنگونه وکړي.
په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شمې ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د شمالي وزیرستان عملیاتو د افغانستان د امنیت سره مرسته وکړه او زیاته کړه چې کدا عملیات نه وای سوي وضعیت به له اوسه هم بدتر شوی وای. د بدخشان د کشم ولسوال عبدالجبار مصدق نن سهار په دغه ولایت کې په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې دا خبر اعلان کړ.
برادر عزیز ما و شما ولسوال صاحب مصدق ولسوالی کشم ولایت بدخشان به اثر یک حادثه انتحاری همین لحظه جام شهادت می نوشه.
د بدخشان د امنیه قمندانې د امنیت امیر سخیدات حیدری ازادي رادیو ته ویل چې ولسوال عبدالجبار مصدق د کشم ولسوالۍ د کرنې مدیرات په یو پروګرام کې د ګډون په هدف تللی و چې پرې چاودنه وسوه. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په دغه ولایت کې د سړک جوړولو یو شرکت دوه کارکونکي وژل دي. د دې ولایت امنیت امیر عبدالحافظ خاشي ازادي رادیو ته ویل چې پیښنن سهار د شبرغان ښار د دشت لیلی په سیمه کې سوي ده. نو موړي زیاته کړه چې وسلوالو په دغه حمله کې د یاد شرکت دوه موټر هم سوځولي دي. وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه ناخبري ښودلې ده. د یو بل خبر لمخې نن سهار په شبرغان ښار کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژلې ده. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر ویل یاد نجلۍ چې د ژوندۍ زده کوونکې و په خپل کور کې ځان زندۍ کړې و. هغه ویل چې تر دا مهاله د پیښې لامل ندی معلوم خو زیاته کړه چې په دې اړه سیړنې روانې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلور ورځو سخت ګرمۍ له امله له 300 زیات کسان مړه شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي. تودوخه په داسې وخت کې زیاته شوې چې د روژې میاشت او د برېښنا د پرچاوي ستونزې هم ورسره دي. د کراچۍ د ښار د مړه شوو کسانو اکثره بې وزلي او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي. د ایدی په نامه خیریه مؤسسې جکپوړي مامور انور کاظم رویټرز اژانس ته ویلي په تیرو څلور ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړه شوو شمیر 800 ته رسیدلی دی. په کراچۍ ښار کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید 40 ته رسیدلې او د ښار شتمن کسان د ایرکنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسه هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې خي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوه پخوانیو جمهور رئیسانو خبري یا مکالمه ثبت کړي. د فرانسې د حکومت ویان ستيفان لیوفول د مسلې په اړه امنیتي مشرانو سره د جمهور رئیس اولان لاجل غونډې څخه څو شېبې مخکې ویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه دی. د فرانسې حکومتي منابع وایي د بهرنیو چارو وزارت نن په پاریس کې د امریکا سفیر د جاسوسۍ د مسلې په اړه احضار کړ. ویکیلیکس د سې شنبې په ورځ ناوخته هغه اسناد افشا کړل چې ښیي د امریکا د ملي امنیت موسسې څنګه د فرانسې د پخوانیو جمهورو رئیسانو ژاک شیراک او نیکولاس سارکوزی او دغه راز د اوسني جمهور رئیس فرانسوا اولان جاسوسي کړې ده. په افشا شوو اسنادو کې چې د فرانسې لیبراسیون رسپانې خبرې کړي ویل شوي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کال وروستیو څخه د 2012 کال مې میاشت پورې چې اولان د سارکوزي پر ځای واک ته ورسید جاسوسي کړې. د دې اسنادو اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. د ارمنستان په مرکز یروان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی. دا مظاهرې د درې ورځو لپاره روانې دي. شاوخوا 2000 کسانو د دوهم ځل لپاره هڅه وکړه چې تېره شپه د جمهور ریاست د ماڼۍ پر لور لاریون وکړي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. په سلګونو مظاهره کوونکو تېره شپه د جمهور ریاست پر لور د غزېلي سړک په اوږدو کې د کثافاتو ستر بیلرونه کېښودله او شپه یې سبا کړه. نن سهار د یروان د پولیسو مشر آشوت کاراپیتیان له مظاهره کوونکو څخه وغوښتل چې په سوله ییز ډول د مظاهره ختمه کړي. دا مظاهرې په تېرو څو کلونو کې په ارمنستان کې تر ټولو سختې مظاهرې بلل شوي او د سیاسي بې ثباتۍ اندېښنې رامنځته کړي. د آزاد آسیا راډیو نن وویل یغوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوې امنیتي پوسته کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. دا حمله د جون په 22 په جنوبي ښار قاشګر کې شوې او په دې ځای کې د یغور مسلمانانو او هانټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کیږي. په خبر کې د سمیزو چارواکو لخوا ویل شوي مشکوکو وسلوالو په قاشقر ښار کې درې تنه پولیس د چاقوانو او بمونو په واسطه ووژل او وسلوالو پولیسو 15 تنه وسلوال چې د روسستان یې بولي ووژل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پیښه نشي تاییدولی. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او یوه برخه یې غوریان دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت بل دی وروسته هغه کورنۍ تهدید نکړي چې اسلامي دولت، القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشي کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. امریکایي چارواکو د یرغملو په اړه په خپلې پالیسۍ باندې له بیا کتنې وروسته پرېکړه وکړه چې متحده ایالات ممکن په راتلونکي کې له یرغمل نیونکو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو د اوږدې مودې په هغې پالیسۍ به ټینګ ولاړ وي چې یرغمل نیونکو ته پیسې نه ورکوي. تمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما نن د یرغمل نیونکو په اړه پالیسۍ کې بدلونونه اعلان کړي. د جمهور رئیس اوباما اداره د یرغمل شوو کسانو د کورنیو لخوا تر سخت انتقاد لاندې ده او دا ځکه هغوی ګواښل کیږي که چیرې یرغمل نیونکو ته پیسې ورکړي له قانوني تعقیب سره به مخامخ شي. د امریکا متحده ایالات د ځینو اروپایي هیوادونو پر خلاف یرغمل نیونکو ته د پیسو ورکولو سخت مخالفت کوي او په دې باور دي چې په دې کار سره به یرغمل کوونکي وهڅول شي او د وسلوالو لاسته به زیاتې پیسې ورشي. ځینو اروپایي هیوادونو په تیرو 10 کلونو کې د یرغملو د خوشې کولو په بدل کې وسلوالو ډلو ته له 100 میلیونو ډالرو زیاتې پیسې ورکړي دي. او اټکل کیږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي نن د باستن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. یو 20 کلن سرنایف چې چچن ټبره محاصل و په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی و او په 2012 کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ، په مې میاشت کې قضایي حد د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باستن ښار د 2012 کال د اپریل د 15 نیټې د منډو سیالیو کې دوی بمی چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 12 تروریستي حمله وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوې دي. په دې حملو کې چې جوهر او د هغه مشر ورور تیمور لنګ سرنایف په ګډه کړې وي، درې کسان مړه او 234 نور ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې 12 تنو پښې له لاسه ورکړي. د امریکا په مساچوست ایالت کې په 1940 کال کې د اعدام سزا لغوه شوې وه او قاضي په دې قضیه کې یوازې د فدرال قانون له مخې د اعدام سزا ورکولی شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی د خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه کې هم کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. افغان چارواکي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د صلاحکار سرتاج عزیز دغه څرګندونو پاړه چې په وزیرستان کې د پاکستان د فوج روسي عملیات د افغانستان د امنیت په ګټه بللی څوایي. په دې اړه به رپورټ ولرو. له دې به مو هم خبر کوو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنویو له امله خپل روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه په بروکسل کې پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان موضوع به هم په دې غونډه کې وڅېړل شي. په دې اړه به په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال نه تازه حال درسره شریک کړو. په هلمند کې ډیر نجونې له ښوونځیو تر فراغت وروسته ښوونځي پرېږدي او بیا لوړو زده کړو ته مخه نه کوي. علتونه یې څه دي؟ دا موضوع هم په یو رپورټ کې لرو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د ایران پخانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وای امریکا د شیعه مذهب او د دولسم امام په لټه ده. او سپینه ماڼۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورز ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایي. پرون د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په وزیرستان کې کب د پاکستان پوز ورستی عملیات نوې کړي د افغانستان امنیتی وضعیت به لوسنام خرابو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې وخت په وخت افغان چارواکو د پاکستان په دغه پوزي عملیاتو چې په وزیرستان کې کړي انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې په دې کې هغه کسان هدف نه دي ګرځول شوي چې په افغانستان کې په بریدونو کې لاس لري. صفی الله ستانکزی په کابل کې دا موضوع څارلې ده، هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، لومړی خو خپرونې ته ستړی مشي، د سرتاج عزیز د دغه څرګندونو په اړه تاسو تر اوسه پورې له کومو افغان چارواکو سره غږېدلی او د هغوی عکس العمل څه دی؟
سلام تاسو اوریدونکو ته، د افغانستان د ملي امنیت د شورا له چارواکو سره موږ په دې اړه خبرې کړې او همدارس د مشرانو جرګې له رئیس سره مو هم په دغه مسله شریکه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز ورستۍ سرګندونې چې ګواکې په وزیرستان کې عملیات د لامل شو چې په افغانستان کې وضع ښه شي او یا وضع پرې نه کړي چې تر دې به تر شي، دغه خبرې له حقیقت لري بللې دي. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته ویل چې په وزیرستان کې عملیات ونتونېدل چې مخالفین ضعیف کړي، بلکې ځینی مخالفین د خوړه اوختل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه شروع کړل. خدای چې د خغلی منلي غږ ورو په دیړه
د تجزیز دغه سرګندونې وقت سره ډیر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل، په واقعي توګه د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم و ضعیف نه کړل. البته که منفي اسه وګورو، یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان راوتښتل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
خغلی منلی ویل چې پاکستانی چارواکي په ورته سرګندونو سره غواړي د خپل تیرو کارونو لپاره له افغانستان کریډیټ واخلي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دغه چارواکي په نظر چې په زینو حالاتو کې که پاکستان غواړي پر اختیار سره هم له افغانستان سره خپل همکاري ثابت کړي، نو باید هغه څه چې په وایي هغه په عمل کې هم ثابت کړي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو سلاکار البته آزادۍ راډیو سره په یو ځانګړي کې دې مسلې ته اشاره کړې و چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډیر مرسته کړې او که دغه عملیات نه وي شوي د افغانستان امنیت به ډیر خراب شوی و. خو لبلې خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم په دې اړه باندې توند خبرګون ښودلی دی. ښاغلی فضل هادي مسلم یار لازدیر سره په خبرو کې د سرتاج عزیز دغه خبرې وغندلې او ویل چې دوی که واقعا هم په افغانستان کې د امنیت ګډوډي دوی د امنیتي وضعیت خواله بولی، نو دا دوی لپاره یو پرمختګ دی. خغلی مسلمی رویل چې دوی په حقیقت کې برعکس د خبرې کړي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او یا د وزیرستان عملیات د لامل شوی چې په افغانستان کې امنیت ښه شي. خدای چې د خغلی مسلمی غږ هم واورو.
د سرتاج نظر خو واقعا مثبت پرمختګ شوی او هغوی پرمختګ همدا ده چې افغانستان کې ناامني، په افغانستان کې ګډوډي، په افغانستان کې جنګونه، د افغانستان ملت په وینو کې لتپتې. فکر کوم دا بلاکس ویلې ده که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه، د وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړی چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنګونه وکړي، د افغانستان مختلفو ولایتو کې دوی اکمال کړي، نو نن په افغانستان کې دغه حالت نه وای. نو زه دوی دا خبرې ردوم او غندم.
د خغلی مسلمیار په خبره چې په افغانستان کې ډیری بهرني تروریستان هم د پاکستان له پولو دی خوره اوختي دی او دلته د افغانستان د حکومت او ځواکونو پر ضد جنګیږي. خغلی مسلمیار دا د پاکستان یو توطعه او بلل او ویل چې تل د افغانستان له مخالفینو او دښمنانو پاکستان ملاتړ کړی دی. خو د چارو کارپوهان هم، البته د افغانستان د سیمه ایزو مسایلو کارپوهان، بیا د پاکستان دغه سي څرګندونې د از طلبی په معنا بولی او وی چې غواړي په سیمه ایز او نړیواله کچه د خپل اعتبار د ترلاسه کولو لپاره دوی امتیاز ترلاسه کړي او دغه څرګندونې کوي. دوی وی چې پاکستان هیڅکله هم د افغانستان په وړاندې روښانه او شفافه پالیسی نه درلري او هیڅکله نه غواړي چې د افغانستان ثبات، چې افغانستان پرمختګ وکړي او ثبات ترلاسه کړي.
ډیر زیاته مننه کوم کور ودان صفی الله ستانکزی او چې له کابل د یو شمیر افغان چارواکو د عکس العملونو پاړه چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د ورستیو څرګندونو په برخه کې ورسره شریک کړل. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. تر یوې لنډې خبرتیا وروسته زموږ بل خبریال ته چې په بروکسل کې دی او د ناټو د وزیرانو غونډه تعقیبوي ورزو. آزادی راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پیل شوې ده. افغانستان هغه مسله ده چې په دې غونډه کې بچیړل کیږي. زموږ خبریال اسدالله لودین په بروکسل کې دی او د ناټو د دفاع د وزیرانو دغه غونډه څاري. لودین سب خبرونه تستړی مشه دارته وایي چې د افغانستان مسله د ناټو د دفاع د وزیرانو په نننې د غونډې په نننې اجنډا کې شامل ده او کنه؟ ډیر مننه
انسه سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ناتو د دفاع وزیرانو سرمشري د نن فایل شوله، دا به سبا هم دوام کوي. د نن ورځې کومه اجنډا چې خبریالانو ته ورکول شوې ده په هغې کې د افغانستان موضوع نه ده شامله. عموم کې نن د اوکراین په وضعیت باندې خبرې کیږي او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګواښونو باندې په سیمه او نړۍ کې خبرې کیږي. خو یو موضوع چې دا ممکن د افغانستان د دفاع وزارت خاص مسؤل ته نږدې هم دې غونډې ته راغلی، ممکن د غونډې په څنډه کې د یو شمیر غړو د غړو هیوادونو له چارواکو سره دوه اړخیزې او درې اړخیزې خبرې ولري. هلته به حتما د افغانستان موضوع یادېږي، البته په جزئیاتو کې یا په فرایاتو کې. عمومي بحث نن د اوکراین په وضعیت باندې دی، خو سبا چې د غونډې دویمه ورځ ده، سبا بیا په افغانستان باندې بحث کیږي. د ناټو او افغانستان په راتلونکو اړیکو باندې خبرې کیږي، او لکه څنګه چې مخکې ویل شوي وو ممکن ناټو په دې خبرې وکړي چې له غوښ ماموریت وروسته په افغانستان کې یو بل نوی ماموریت پیل کړي، چې هغه ماموریت کې به د ناټو د چارواکو په خبره ملکی به می او نظامی حضور به هم د ناټو وي. خو دا هغه څه دي چې دا به وروسته له کانفرنس نه د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزي په خبري کانفرنس کې خبریالانو ته معلومات بیا ورکول شي. خپله معصوم ستانکزي ټاکل شوی چې سبا خبریالانو سره خبرې وکړي، او نن د غرمې وروسته د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ به خبریالانو ته راڅرګند شي او د نننۍ غونډې د پریکړو په اړه به خبریالانو ته معلومات ورکړي.
زه زیاته مننه کوم خغلی لودین، موږ په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې د روانې غونډې په جزئیاتو به خپل اوریدونکو خبر ساتو.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس با اجمل تورمان ته وښو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته یې کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلون نه یو غړو کې هم تر ډیره د افغانستان په ملي شورا د بریپ په څرنګوالي او لاملونو او دغه شان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو پاړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز خبرې راخیستې دي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل نن نه غړو کې لیکلي چې د ملي شورا غړو پرون په وی فوق العاده غونډه کې د امنیتي ورګانونو د افغانستان پر ملي شورا د بریپ پاړه سپیناوي غوښته. د هیواد په دې مطلب کې راغلی چې د ولسی جرګې غړو په دغه غونډه کې پر امنیتي ورګانونو شدید انتقادونه وکړل، او وی ویل چې وسلوال نشي کولای چې د داخلي کړیو له همکاریو پرته د ډول بریدونه تر سره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم د همدې موضوع په تړاو یو مطلب پور کړی، او د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو د استازي شکیبا هاشمي خبري راخیستې چې ویلي دي چې د پاکستان استخباراتو او یو شمیر نورو جاسوسي شبکو د ملي شورا د لمنځوړلو هدف درلود او غوښتل چې د داعش پروژه په هیواد کې عملي کړي. ملي ارمان ورسپانې د میرمن هاشمي له قوله دي کړي چې د شمال استازي په خپل دریځ سره نه پرېږدي چې داعش په شمال کې ځای پیدا کړي. خلکو ته د جاسوسي شبکو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د شورا له تریبیون عامه پوهاوی ورکوي، نو ځکه دوی ملي شورا هدف وګرځوله. بیسا خپلواکي ورسپانې هم په خپل یو مطلب کې دا کار د بهرنیو استخباراتو په تیره بیا د پاکستان پاکستان د آی ایس آی کار بلل دی. ویسا دغه څرګندونې د ولسی جرګې د غړو په حواله کړي دي او لیکلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې دغه برید د افغان حکومت د ځینو مسؤلینو په همکارۍ شوی دی. ویسا په دغه مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په باور دغه برید د پاکستان د استخباراتي سازمان آی ایس آی سره د استخباراتي هوکړه لیک په اړه د ولسی جرګې د دریس په ځواب کې ترسره شوی دی. ویسا ورځپاڼې دغه شان په خپل مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي چې د طالبانو او افغان حکومت استازي به راتلونکې اونۍ بیا سره وګوري. د ورځپاڼې په وینا سرتاج عزیز د خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې دغه لیدنه کتنه به د دواړو خواوو د رسمي استازو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې وي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشارې سره په خپل یو مطلب کې لیکلي چې سرتاج عزیز د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته په خپله وینا کې دا منلې چې د لومړي ځل لپاره پاکستان د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. سرنوشت لیکلي سرتاج عزیز ویلي چې دغه خبرې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د پخواني رئیس معصوم ستانکسی او طالب پلاوی ترمنځ شوی وي. سرنوشت په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلیدو رپورټ په داسې حال کې ورکول شوی چې طالبانو ورم ورس د افغانستان په ملي شورا ډله ییز برید وکړ.
دوستانو زموږ غږ لاسه د ایراډیو ناورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنویو لامل خپل روغتیایي مرکزونه تړلې. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغه چې وضعیت ښه نشي دوی به ونه توانیږي چې خلکو ته روغتیایي خدمات ورسوي. په عین حال کې د دغو نامنویو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ناوړه وضعیت کې دی او کچېرې ورته روغتیایي خدمتونه ونه رسیږي ژوند له خطر سره مخ دی. ناجیه صفوي د کابل په استډیو کې دا په دې اړه نور تفصیل ورکړي.
په هیواد کې ورسېو نامنیو او جنگ جګړو روغتیا وزارت هم دې ته اړ کړ چې په یو شمېر سیمو کې خپل روغتیایي مرکزونه وتړي. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د نامنیو لامل نشي کولای چې د هلمند او کندوز ډیرو سیمو ته خپل روغتیایي خدمتونه ورسوي. د دې وزارت ویان وحید الله معیار د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
با تاسف جګړه اخیر کې در
په خواشنی سره په کندوز کې ورستی نامنۍ د دې سبب شوی چې د دې ولایت په چهردرې ولسوالۍ او تپه بیرده کې مرکزونه بند کړو. همدارنګه په هلمند کې چې کومې جګړې وشوې په موساکلا، سنگین او نوزاد ولسوالیو کې کلینیکونه بند شوي دي.
خغلی معیار ویل تر هغې به د روغتیایي مرکزونه بند وي چې وضعیت ښه شي او د دوی کارکوونکي وکولی شي چې سیمې ته ولاړ شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د هلمند او کندوز په بیلابیلو سیمو کې جګړې ډېرې کورنۍ بې ځایه کړي او په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال وایي اوس هم د جګړو په سیمو کې ډېرې کسان په داسې حالت کې پاتې دي چې لارې پرې بندې دي او هیڅ دارو درمل ورته نه رسیږي. یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه دوام وکړي نو د درملو د کموالي له امله به د ښځو او ماشومانو په ګډون د ښځو او کوچنیانو ژوند له ګواښ سره مخامخ شي. دوی وایي په کوم سیمو کې چې کلینیکونه شته هلته بیا درمل نه پیدا کیږي.
زمانم احمد الله د چاردرې یو تن اوسیدون کوي. هیڅ نه کلینیک شته، هیڅ نهشته، هیڅ کوم حاکمیت نه لري. دولت کلینیکونه دوا نه لري، نقطه څوک نهشته.
زما نوم احمد دی. مرد ولسوالۍ څخه مدرسه وی راغلی، نه ډاکټر شته، نه څوک راغلی، نه پر موږ پښتانه کړی دی، نه څوک موږ ته ویلي چې څه کوي، چې نه کوي. کیان مؤمنان ګرد سره
د راپورونو له مخې د پوځیانو ترڅنګ وسلوال مخالفین کله ناکله روغتي کارکونکي هم هدف ګرځوي. عام افغانان بیا وایي چې روغتي کارکونکي به طرفه خلک دي او کچېره د جګړې خېلې خووي دوی په نخښ کړي نو په لرو پرتو سیمو کې به روغتي خدمتونه ټکنه او د دوی ژوند به له جدي ګواښ سره مخ شي. ناجیه صفای ازادي رادیو کابل.
رضیات مننه. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت ویل دی ورسته به هر پالیسی د چیډنیزو او تحلیلي ریپورتونو پر اساس جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وزارت چارواکو د نشې توکو د مخنیوي په برخه کې د اړوند نړیوالو ملي ادارو سره د سې شنبه په ورځ د ریپورت ورکولو یو نوی انلاین سیستم پرانیست. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال لري.
لمخدره مواد سره د مبارزې وزارت د راپور ورکولو داسې آنلاین سیستم پرانیست چې له دې وروسته به د نشه توکو د کښت اندازه د قاچاق کوونکو د نیولو دقیق معلومات او هغه څه ثبتوي چې د نشه توکو د کښت او قاچاق له کمښت سره مرسته کوي. د افغانستان د نشه توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسي مرستیال هارون رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې سیستم له مخې به دقیقې پالیسۍ جوړیږي او له دې سره به د نشه توکو په وړاندې د مبارزې پیل شوې پروسه منظمه کیږي.
خوشبختانه د رو دونیم کلونو راهیسه مونږ په همدغه تحلیلی ظرفیتونو باندې کار وکړو د اړوند وزارتونو سره پاینده کې به هر برنامه هر ستراتیژي د تحلیلی او تحقیقاتي ظرفیتونو په اساس باندې رامنځته کیږي. لدین اورسته به په ډیر پاسانی سره سیستم ته داخليږي. د سیستم نه به هر قسم معلومات چې پکار وي راخستل به شي.
هغه وایي د راپور ورکولو د دې سیستم لمخي هر څوک کولای شي چې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د ویب سایت څخه دقیق ارقام او د وزارت لستروړنې ترلاسه کړي. د همدې سیستم لمخې افغانستان تر اوسه یو کلنی راپور خپور کړی چې پکې د نشي توکو د زینو برخو دقیق ارقام خپاره او د کارولو سیمې ځنګړې شوې دي. ویل کیږي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2,24,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو چې ورڅخه 6,400 ټنه تریاک تولید شوی دي. په داسې حال کې چې د کوکنارو له کښت او له نشي توکو سره په مبارزې تل د سیمو هیوادونو ټینګار کړی، د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د راپور ورکولو دا نوی سیستم ګټور او عملي ګامونو ته لار هواروي. د افغانستان او سیمې لپاره د دې ادارې استازي انډري اویتسن د راپور ورکولو د دې سیستم د پرانستې په غونډه کې وویل دا وایي د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس د مخدره موادو سره مبارزې ته په بشپړ ډول ژمن دي او د راپور ورکولو دا نوې پروسه ډېره ښه ده ځکه دا د هغې پالیسۍ لپاره چې موږ یې جوړوو ډېره مهمه ده. نوموړی وایي د جرمونو او نشه توکو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا NODC هڅه کوي چې دا سیستم د سیمې تر هیوادونو وغځوي او په اساس یې دقیقې پالیسۍ جوړې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق د کمولو لپاره داسې مهال په نویو لارو چارو تمرکز کیږي چې په دې هیواد کې د کوکنارو ډېر کښت د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي دي. بل خوا له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي او ځینې کارپوهان هیله څرګندوي چې دا آنلاین سیستم به د ټولو ادارو او په اوږدمهال کې د سیمې هیوادونو ترمنځ له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته په دیش مېره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112415.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د باختر د خزانې اثر په جاپان کې نندارې ته کېښودل شي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې له دې نندارتون څخه هدف نورې نړۍ ته د افغانستان د تاریخ ورپېژندل دي. د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخکر له ښاغلي تیموري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه نندارتون کله په جاپان کې پرانستل کېږي. ښاغلي تیموري په ځواب کې وویل
د باختر د انجینرۍ یو کلمخ کې د اثریا په واد کې پنوای د مولبر موزیم کې پنوای شو چې دوه مشمخ کې د جاپان هیواد تقاضا کړې ده چې باید د ګنجلی باختر اته په جاپان د ملي موزیم ته نمایش درکړي چې اوس هم د دې قرارداد او د دې پروتوکول آماده ده چې انشاءالله امکان لري چې په نږدې وخت کې آثار انتقال شي په جاپان
کې. په باختر تاریخي آثارو کې کوم شیان شامل دي؟
کله چې تاسو معلوم دی د آثار باختر د آثارو د فولول آثار شته، د بګرام او د تلاتپی فندقستان د هغه نور لرغون پیژندنې آثار ساحاتو شامل دي.
تیمور صاحب محترم، دا چې دا آثار لیږل کیږي جاپان ته، د دې ګټه اهمیت افغانستان ته څه شته؟
خب مهم دا دی چې د نور هیوادونو او د بین المللي هیوادونو باید د افغانستان د فرهنګ باید آشنا شي او د دې مبرمیت دا دی چې نور هیوادونه د فرهنګي آثار او د مادي آثار چې د افغانستان الته لارده آشنایی پیدا کړم.
تیموری صاحب، یو آخري پوښتنه، دغه اثر څنګه نور ممالک ته استول کیږي؟ آیا هوایی لار نه یا زمینی لار نه استول کیږي؟ او دې سره آیا معذف کسان هم زی؟
دقیقا دقیقا، دلته یو کمیته په بسنس، یو کمیته ده چې دلته د موزیم لیلی آبتات کابل پانچون او د اکادمی علوم آزاد لري چې دوی احمد په ټول فیصلو کې هغوی شته. ټول اثر د هوایي لخه د بل کشور کې انتقلایی دي او زموږ حیات هغه اثر سره یو ځای ځي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموری وو چې په وایلي ټاکل شوی د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کېښودل شي. دوستانو، دوه نیمې بجې شوې، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. چانقه الکوزی په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز هغه خبره برعکس وبلله چې وایي که په شمالي وزیرستان کې عملیات نه وای شوي، د افغانستان وضعیت به نور هم خراب شوی وای. فضل هادي مسلمیار آزادي راډیو سره خبرو کې د سرتاج عزیز څرګندونې رد کړې او زیاته کړه چې هغه پاکستان له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته وسلوال نه وای لیږلي، اوس به دا هیواد له روان بد وضعیت سره نه و مخامخ. د بدخشان ولایت د کشم ولسوال عبدالجبار مصادق نن سهار په ویزان وژن کې حمله کې وژل شو. د پیښې خبر د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې اعلان کړ. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي دولت باید ښوونکو ته د ځمکو پر ځای د استوګنې کورونه ورکړي. اسدالله حنیف بلخي چې نن ولسي جرګې ته د ښوونکو د ستونزو د حل په مقصد ورغوښتل شوی و، وایي ډېر ښوونکي د استوګنې کورونو د جوړولو مالي توان نه لري. فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه موسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښایي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي دي. د ارمنستان په مرکز یوروان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. د آزاد اسیا راډیو نن ویل ایغوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوې امنیتي پوسته کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او لامل یې لږتر لږه 13 کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به له دې وروسته هغه کورنۍ تهدید نه کړي چې اسلامي دولت، القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشې کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. اټکل کېږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي نن د باستن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د څلورو ورځو سخت ګرمۍ له امله له 100 او زیات کسان مړ شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي.
دوستانو، اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د وریښمو لار پر عمومي د هلیزون عملاً کار پیل شوی او بودیجه ځانګړې شوې ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د وریښمو لار د لومړي د هلیز کار چې جنوبي آسیا د هند له لارې له افریقا سره وصلوي او همداراز بل عمومي د هلیز چې چین له روسیې سره نښلوي عملاً پیل شوی دی. خو ښاغلی الکوزی وایي د دغه لارې د مرستیال له هلیزونو د جوړولو په اړه چې د افغانستان له شمال څخه تیریږي د نامنوی په اړه اندیښنې موجود دي. نوموړي زیاته کړې په هغه کانفرنس کې چې په روانه میاشت کې په چین کې د وریښمو د لار د بیا جوړولو په هدف جوړ شوی و. د افغانستان په شمال کې د نامنوی لقبله د کانفرنس ګډونوالو زړه نازړه د وریښمو د لارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت د کرنیزو موزیرو او ګټور حشراتو د پیژنګلوي او کنټرول لپاره یو مجهز لابراتوار جوړوي. د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار کولای شي چې د کرنیزو محصولات لپاره درې ګټوري حشرې تولید او یو سلوشل موزیر حشرې لمنځه یوسي. دا لابراتوار د کابې د حیاتي علومو د نړیوال مرکز د $150,000 په مالی او تخنیکی مرسته چمتو شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار به په لومړي سر کې د هیواد په مرکزي او ختی زون او سمو د ورس به په نورو زونونو کې هم فعال کړي. د نورم او سندر ادارې چارواکي وایي د دغه ادارې او سوداګرۍ او صنایع خونو ترمنځ نن یو تړون لاسلیک شو. د نورم او سندر ادارې رئیس پوپلزی پوپلوای د دغه تړون لمخې به د سوداګرۍ او صنایع خونو مسولان سوداګرو ته د نورم او سندر اړوند مسایل تشریح کوي. شاغلی پوپلوای د نورم او سندر د قوانینو په مراد کولو سره به سوداګر هم ګټه وکړي او اموال به ښه مارکیټ پیدا کړي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لچینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ، یو یورو اته شپږ افغانۍ، یو انګلیسي پوند څلور نوی افغانۍ او یاپله یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ پنځه پله دا امارات یو درهم شپاړس افغانۍ پنځه څلوېښت پله زر ایراني تومن اتلس افغانۍ پنځه څلوېښت پله او زر پاکستانی کلدارې پنځه سو اووه اتیا افغانۍ.
په هلمند کې ډېر نجونې تر فراغت مخکې ښوونځي پرېږدي. کتونکي لتونه جبري ودونه د عمر لوړېدل او د کورنیو لخوا په لوړ سن د نجونو د تعلیم سره مخالفت په ګوته کوي. الیاس تایی له هلمند رپورټ لري.
که څه هم په هلمند کې تر یو لک ډېر ماشومان نجونې او هلکان د نامنیو له امله د زده کړو څخه محروم دي، خو ډېری هغه نجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړېږي چې ښوونځي په نیم وخت کې پرېږدي او یا حد اقل تر دولسم ټولګیو پورې ورسوي. د لشکرګاه ښار په ډیرو ښوونځیو کې نجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یوه ټولګیواله د عمر دپاره ښوونځی پرېږدي. د لشکرګاه ښار د ملالۍ د نجونو د لیسې درې زده کوونکي اوسنا زکیه او زرمینه وایي ډېری ټولګیوالې د اوړي د رخصتیو پر مهال ښوونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده د کورنیو فشار او د سن لوړې د بولي.
یعنی دختر حق بیرون شدن از آشپزخانه نداره، اما بعضیا برای لواکی زیاد مشکلات هستن، حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان، یعنی بسیار ضرر داره. دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن، نمیذارن بیان مکتب،
په دې ښوونځیو کې ځینې داسې نجونې هم شته چې د کورنیو په غلا درس وایي، خو اکثره یې تر یوه یا دوه ټولګیو پورې وروسته اړېږي او ښوونځی پرېږدي. د هلمند پوهنې د ریاست د شمیرو له مخې اوس مهال څلور پنځوس زره نجونې ښوونځیو ته ځي. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي نجونې په بېلابېلو عواملو ښوونځي پرېږدي، خو تر ټولو ستر خنډ یې کلتوري، کورني او د زده کړې د ګټو په اړه نه پوهاوی دی. جعفر وایي همدا لامل دی چې د ښځینه زده کوونکو شمېره یې ثابته نه پاتې کېږي او کښته پورته ځي.
ډېر مشکلات موجود دي. هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپله لور مکتب ته واستوي، اول علت یې دا ده. دویم علت یې دا ده چې وایستوي د محیط نارسایي د فرهنګونو اصلاح ده، چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه دی اصلاح، نو نجونو ته په لارو کې کتره او کانه ویل کېږي. د دغه ویرې نه والدین نازرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي. درېیم عمل سنتي مسایل دي چې هو د پلاني لور په مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لېږلې ده دا نن ده. څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودیږي، بلاخره او چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کېږي، هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي. او بل مسله د فقر هم ده.
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو او کوڅو روانې نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي چې په ځینو کورنیو کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده. د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالملک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي، خو ځای نه دی نیولې.
دا ستونزه موجوده ده، خصوصاً په رخصتي په وخت کې یا د رخصتي په ټایم کې موږ دا خپل د لوړ مقامات سره شرکت کړی هم ده. ولایتي شورا راغله د دې جریان څخه خبره ده، زموږ د کورونو محترم ریاست په دې جریان د خبره ده. متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه رسول شي.
که څومره کال وړاندې په نوزاد خانشین او ګرمسر ولسوالیو کې ډېر نجونې ښوونځي تللې، خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمېر په نادالي کې ښوونځیو ته ځي. ویل کېږي په خانشین او ګرمسر ولسوالیو کې نږدې ټول نجونې له ښوونځیو پاتې شوي دي، خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند، کوزدي، نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله نجونې اړېږي چې ښوونځي پر نیمه پرېږدي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچي او د ایالت په نورو سیمو کې د تودې هوا له امله د وژل شو کسانو شمیر شیبه په شیبه لوړیږي او د چارواکو په وینا چې تر دې دمه پکې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په دې هیواد کې د برېښنا د پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت نیوکې کړي دي. زبیولا شفاق رپورت لري.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې ترغې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد لړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سې شنبې پر ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسیدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی خو سربېره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو ګنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او تودوخه درجه په پرله پسې ډول تر 2.5 سانتي ګریډ پورته خدل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدید ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرول او ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځند مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څنګه مشري ډاکټر سیمی جمالی د سې شنبې پر ورځ رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندوی مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولنا روغانو هیله کوم چې دوی د دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم ځنه ناروغان درمل نکړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنۍ طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخه درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
سپین ماڼۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایلي او هغه یو داسې نمونه بولي چې کېدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراقه ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي کنه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
کورد ځواکونو تیره اونۍ د سوریې یو مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنۍ ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کورد ځواکونو همدارس د سې شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز وو ونیو. دغه ښار د رقې ښار په 50 کیلومتره کې پروت دی. ویل کېږي لا هم کورد ځواکونه د رقې ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کورد ځواکونو دغه پرمختګونه یو داسې نمونه یا بیلګه بولي چې کېدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال سویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایی بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سوچي دغه ډله لماتي سره مخامخ کړي، خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلی کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونو خپل سنگرونه پرېښودل د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایی کمپاین او ځکني ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالی مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مساله د دې ښکارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
Josh Ernest د کورت ځواکونو په بریالیتوب کې د انقره هغه موافقه موثره وبلل چې تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیه له خاورې تیر سي او د کوباني سرحدي ښار د بیرته نیولو لپاره د سوریې له ځواکونو سره یو ځای سي. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډیر مصرفونه کړي دي او په ځنګړي ډول یې په کورت سیمو کې شی پایله اخیستې دي. د پینټاګون او کورت ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه شار به د دوی احتمالي راتلونکی هدف وي کنه لڅویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورت ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت ته اړتیا لري، سره له دې چې کورت ځواکونو د رقی شار د شمال لویدیځ لوی لارې په نیولو سره د اسلامي دولت ډلې اکمالات ستونزمن کړي دي. خو د امریکایي چارواکو په خبره داعش ډله نورې اکمالاتي لارې هم لري او په بشپړ ډول د لارې د پرې کېدو له ګواښ سره مخامخ نه دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې مخکخه خزي زنګړی پروګرام او همدارنګ اساسي او بشري حقوقونه پروګرام لرو، خو مخکې له دې نه چې د دوه ونیزو پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د ایران پوخنی ولسمشر محمود احمد نژاد ویلي امریکا د شیعه مسلمانانو د دولسم امام په لټه کې ده. د شیعه مسلمانانو په باور امام زمان په لسمه پیړۍ کې لا درک شوی خو بیرته راځي او پر ټولو مزکه عدالت رامنځته کوي. د ایران پوخنی ولسمشر محمود احمد نژاد په دې د اثر چې د رسنیو پام یو ځل بیا ځان ته ورړولې. نور تفصيل د فریبا ظاهر په ریپورت کې واوري.
د ایران د پخوانی محافظه‌کار ولسمشر محمود احمدی نژاد له قوله راپورونه خبر سوي چې وایي د امریکا متحده ایالات د امام زمان د نیولو هڅه کوي. د شیعه مذهب باور دا دی چې امام زمان په لسمه میلادي پیړۍ کې لانځار پټ سوی او د انځکی پر سر د عدالت رامنځته کولو لپاره بیرته راځي. محمود احمدی نژاد د روژې د پیل په مناسبت یو شمیر عالمانو ته د وینا پر مهال د خبرې ته اشاره کړې چې د دولت بهار په نوم یو انټرنیټي پاڼه کې خبرې سوې دي. دا پاڼه د د نژدو ملګرو ده. احمدی نژاد وایي لوی دځوالو د امام په اړه د امریکا د بشري علومو په پوهنتونونو کې ډېرې څېړنې کړې دي. که ووایم چې د امام زمان په اړه د دوی څېړنې تر هغه تحقیقاتو چې د قوم نجف او مشهد په علمي حوزو کې کیږي زرګونه ځله ډېرې دي، نو مبالغه به مې نه وي کړې. د احمدی نژاد له قوله همدارز راغلی چې لوی دځوالو د امام زمان په وړاندې خپل تحقیقات بشپړ کړي او د هغه نیولو ته هم نږدې سوي دي. د ده په خبره له غربیانو سره یوازې د امام د عکس کمی سته. احمدی نژاد د امریکا اداره شیطان او بلله او زیاتوی چې لویدیز په تیر بیا امریکا د امام زمان بیرته راتګ د خپل امپراتوري لپاره یو ګواښ بولي. راپور زیاتوی احمدی نژاد د خپل ولسمشری په دوو دورو کې په پرله پسې ډول خپل کورنۍ او بهرنۍ چارې په یو ډول د شیعه مذهب په امام پورې تړلې وې.
دې پولیس
مریختین دی وای دا پیسې چې مشتله سکړې دي د امام زمان دي. او بل ځای د وینزویلا د پخوانی ولسمشر هوګو چاویز د هغه ارادت یادونه کوي چې د په خبره امام زمان ته درلود.
در تمام سخنرانی هاش اسم امام رو میآورد.
دوی په ټولو ویناو کې د امام زمان نوم یادوه. زموږ لاره د امام لاره ده. کله چې له چاوي سره د امام رضا علی السلام زیارت ته ولاړو هلته باید دا غسر علی دلسوي وای چې څه ډول خبري اعلان راټول کړي او 15 دقیقې د امام زمان په اړه خبري وکړي. احمدی نژاد له 2013 کال راهیسې چې حسن روحانی ولسمشر سو تر ډیره په عام محضر کې نه لیدل کېده، خو په دې وروستیو کې د لوی فساد په تور د دوه تنو نږدې همکارانو تر نیول کېدو وروسته او هم په غونډو کې په ګډون سره یو ځل بیا پر رسنیو کې مطرح شوی دی.
مخکخي خزي
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی ز خبرونه کې موسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. موسکا حقوق لولي، خداوي چې زبه پراتون کې کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څنګه ممکن ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړی او پلار او مور دته وهڅولې سي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لسته لې،
مگر زما نمره ټاپ نمره وی او دا امکانات مده لو ده هم انجینری انتخاب کم هم ډاکټری انتخاب کم او یا بل څه مگر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر ستوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید دار چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې. حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید داسې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړی چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایې په هغوی هم ځان پوه کړي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري، مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هېوادونه هم خپل نږدې برخې لري. نو زه فکر کوم زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم، په هغه به پوه شم، بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ما ته له کوچنیتوب پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلې دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلې دي. او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ژوند یې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ، شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول به دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکانم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دی چې که تعلیم آن په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړه، په هر رقم څه کې تعلیم وکړه، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیره سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتې شوې له پوهنتونه صبر وکړي. صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي، بیا به له خیره سره تعلیم ته ادامه وکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا سجی رادیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم.
په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.90 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اورېدلی سئ. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه څول سوي دي.
مننه تاسو د پښتنه نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سلويختمه ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دې شمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده و نشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه تر سره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي تر څو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان پولیس
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
زه یې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا پکړم په تاسو ولا په تاسو ولا وبنلرو موږ دوه کومه
ځای. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو کول په اړه بحث کوو. میرمن سپږمۍ، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامه کې د کارګر ماشومان پاره ځنګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومان ته ماشومانو ځنګړې پروګرام چې چایلد ټو چایلد ورتوي یا طفل به طفل ورتوي. په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په اړه کې آگاهی ورکړ شوی د ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهی دهی جلساتو کې دا خبره ویل شوې چې ماشومانو باندې د څه کارونه باید تر سره نشي چې دا غوی جوان تراتلونکو ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومان لپاره خ د ژوند زمينه مساعده کوي. په دې چې افغانستان د ماشومان نړیوال کنوانسیون منلای ده او د ماشومان حقوق باید په سمته وګ ماشومان ته ورسوي.
ډیر مننه. د ورستې پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کوم کارونو تر سره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هر کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي د یاد زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنۍ نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي، او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامه ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرېنږدي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وی خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
آزادي رادیو، لوونه تر وو.